پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنی خبری خپرونه کې موزنوري اسنوري هرکلای کوم. وپورې چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي، د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یوه هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مارب ښار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په ونی موجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنځشنبه به په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناټو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناټو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوخت دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر پوسټه برید کړی او لستنه طالبان وژلی دي. د پامیر قول اردو په خبر پانه کې راغلی چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لست طالبان وژلی او و نورې ټپیان کړي دي. د خبر پانې لمخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات لمن زړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتې مرجوب لی پاړه سنې دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لوی لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوسټو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. د خبرونه له ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتو خبرداري ورکړل چې د مارب ښار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیځ 1.5 کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیره بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په ډېرېدو دي، مخ په کمېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسېد. تر پرون پورې له دې وایرسه څه کم 2,042,000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شودلی، خو وایي چې د جنورۍ له وروستیو څخه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیښې په تیزۍ مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 د کورونا مثبت پیشي ثبت کړی دي. دغه وزارت په وینا لدې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیشو شمیر 55,540 ته ورسید.
خبرنامه لا زدی رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور دراتونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري.
چې دا ګولۍ ونه خورم صدقه سره ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د زهرو کاروان ونې خبرونې ډرامه در تخبرو چې هغه هم پر ګولۍ او څرخي خو په بل ډول ګولۍ و.
څو ځانې ګولۍ رانیسي؟
یار زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیسو. هر ورځ به دواخانه والا ته ورځو.
نړیوال موضوعات کې باورې چې بریتانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربن سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي ترڅو د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست. نورید خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبریال په رپورت کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسنډا آردن ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه وي. اغلی اردو زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ولالار دا نور یې په دې هیواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپلو 3500 عسکرو په مټ افغانستان کې په پوځي بیا رغونې او د افغان ځواکونو په روزنه کې ونډه اخیستي. خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمېر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې 8 تنو ته رسیدلی. افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوي چې د هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان کړی. که څه هم جیسن راډ دروای دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د سلمان سرمچي یم سټولټنبرګ وویل د یو مناسب بوجت وړاندې به خپل اسکر له افغانستان ونه باسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوس مهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پرمخ وړي. د شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو ته وویل چې ته ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله دار شي دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې افغانستان وضعیت ته په کتو باندې پریکړه وکړي. دا مسایل داسې مهال رامت رهکیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغیز وکړي. له همدې کبله په ورسوي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته پاتې کېدو خبره یو ارزونه لاندې نشته. خو د امریکا د سنا مجلس خو د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم وسو شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونه پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بلې
بله ډیر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکز وي. خو د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبه پورې وویل چې ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته د ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډیر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د روغتیایي کارکونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولی خوري.
دا یو خبر و چې جامدات مختبره ټاکو دا ته وته نه دی دا ګولی به مې خوړل مثال دا ترکسین نه دی مثال ته ترکسین.
دا وڅلويش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولی لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وی له تیرو 15 کلن رئیس کله چې د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د خپل سیمو بې ځای سو د خوب ګولۍ ته مخ کړه. محمد رسول آزادی رادیو ته داسې وویل
ګولۍ راکښ دا شه دي درغه په زور غوړ په ګرځم درغه نور په زور غوړ په ګرځم چې دا ګولۍ ونه خو مساده کا سره ماته خوب نه راځي. زه اوس په خوشاله مزه دوا پیدا کوم دا دوا زه پیدا کوم ته ګولۍ ما سپاته سي زه به ډیر خوشاله سم او ډیر روپی به پر ورکم او که څوک راکې ډیر کور ودانې به وایم. دا ماته پای کارت پښ پښو کال دای راکې ګای په پینم سوسی ګای پښ پښو سوسی تاوان دا شو راته کړی دی چې ورځ په ورځ دا وسکېږم لکه شې چې ولمر تک شې دی هغه سره ټولې ډنګریه زدا په تاوان کړم.
اتیکولاد د ترنکوټ شار اړوند شامنصور سیمه یو بل وسیدون کې دي چې په وینا یې د خوب د ګولیو موتاد او پاسبي ناروغي اخته دي.
د جنجالونو مکړې دي په کور کې د کشنانو ماشومان سره د ګورو سره مو جنجال کړی دي چې ګولۍ بنوې کله چې به مو ګولۍ خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره به مارام بیا به نو سره سم کله چې ګولۍ بنوې نو بیا مشته مشکلات ډېر ونو بس به درد راکلي پر ما شي باندې به مو جنجالونه کول درد به ډېر ترکلي.
حضرت الله همت چې پترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خو به ګولۍ پیری
د پخوا پر طالبان دي د کسانان زیات سوي یو ډیر اسو ګورو چاودنی دي ما د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې ټول ورځ غوړات کې د سور ځنی چې موږ د کسانان د لاس نور په سلو کې اچای په صد خلک ټول د سابد مشکلات سره مخ دي. ما ته خپل پر دوه خانه باندې مشکل تمن میش
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیر هغه کسان خوري چې پر رواني ناروغي اخته دي. نو موړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پر رواني ناروغي اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای سوچ د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولې څخه ځان وژغورو؟ دا پښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو پکار دا چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید د ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر د مشورې لاندې باید ناروغ باید درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریږدي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار وسیږي، په تیار اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي سره. بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنیو مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمي ونړیوال موضوع، بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واورئ، اقتصادي خبرونه واورئ.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایئر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستان راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت د مهال له یو لوی بحران سره مخ دی. دا شرکت وروسته له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 212 پیلوټانو لیسنسونه جعلي دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلي لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برتانیې او امریکې هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزول وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډېر زیانونه اوښتي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارولونکي او ترانسپورتي نقلي وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د اوښتي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. بریتانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووید 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د کووید 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو بحث کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبري کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.6 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووید 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالی شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړې ښایي په مختلفو کچو ننګونکې وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وښيي. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووید 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لږ څه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبتې راپور شوې قضیې له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوز واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوز واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غا کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیر بیا بيوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین در رسولو لپاره ګډ همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر چهار شنبه په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي. بیا هم د بریتانیا د نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اوربند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولای شي چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. افغانستان هم یو جګړه ځپلې هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اوربنټینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووید 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یو بل موضوع ده. کندوز ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې سپینځه شرکت د غړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینځه شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکونکي درلودل، په کورونو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د دې شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بریا زدی رادیو سیمه ایس خبریال په دې رپورت کې وورو.
45 کلن فرهاد د سپینځر شرکت کارکونکی دی. د هغه په تن لا جوړدی رنګ جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړو د ماشینونو لمخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د دې فابریکې د فعالیدو په اړه وایي:
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسو دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکی چارې پر مخ وړي، له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
ثابت بود ماشینای د خار کلان اما تولید نشي بود. یک ماشینای کې فعلا جدید ما وارد کړي، ما وردیم تولید خو
خاني ماشینونه لیو. هر ماشین 15 ټن وزن درلودي. دا نوې ماشینونه 1 ټن وزن لري او تولید یې هم شدی او ډیر ښه کیل تولیدوي. کچری د خامو موادو له کمش سره مخ نوسو نو زموږ به د تولید کچه نور هم لوړ سي.
له درې لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړو د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکي وایي دوی د غوړو د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 120,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړو د تولید 15 پایې نوي ماشینونه اخیستي وو او په نصبولو سره یې د غوړو د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبیولا زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیت او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړو د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره ده چې دغه فابریکې په فار ډیر چیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون و هم ساتهم ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده آغاز پیل شه. امیدواره وي چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1344 هجري لمریز کال کې جوړ شوی وو خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبیولا زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارز هر کال 1500 ټنه پخته 1000 ټنه خالص غوړي 1.5 میلیونه کلچې صابونونه مقطري اوبه یخی اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړو د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم یو تن مایوب نه په کونل ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپې پاتې دي چې کله ورش کله بودی جن نه پاتې او کله بودی جا کته او کله بودی جا پټه او چا چې واسطي هغه روپې کیږي هر څه کیږي او زموږ دا پاسې دي کونل دا کوم امرون چې دي دا په پسات کې خپل او د مایبین حق باید دی ځنه کې یو بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونړ کې دغه مامورین ډېر بدره وي کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښی دی. دا چې د ناوې په ولسوالۍ کې موږ ډېرې بیڼې ستونزې لرو یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د ضرو وخت دی نو موږ بزګران یا کاریګر نشي کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوې لارې چې وې یو عمومي پوخت امبر لاره وه او بل لار چې پر کلابس باندې د کښتۍ لاره وه دغه لارې دواړې د وسپاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نشو کولای چې هغه جواري په شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چیرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې پیلن روغتونونه هم داسې مستر دي چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض وارولو. موجود واجنی هیله دا د حکومت څخه چې دا غلاره مستقامه توګه تطبیق او ملاتي په کوم ځای کې کولای شي چې شاعت خپل جاری تولید کړي. وسلام.
د لوګر ولایت د جریرو سوالي د منګل کرین اړیکني ولې واحد ما پولات خبرې کومه دلته پټی شي راغوري مالونه پناري دي موږ سره کومه ځنه څه پیسې راشي هغه زورواکو ته ولاس ورغلي دي موږ ځان څوک نه خوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې پریخي وکړو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه منیمایته نږدې شوی یو
د روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجي پر محل خپل څنګهل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي
د غرازه په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو په تیر بل دی په لوچه بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیریو اوربن سلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمينه برابر شي د خبرونه دوه منیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې اسمت څاروان ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوې دي د کابل امنیت قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبري کیږي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشي پر یو پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبانی وژل دي ملګر ملتو خبرداري ورکړ چې د مارپ شار د نیولو لپاره د حوسی یاغیانو يرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بيځای کېدو سبب شي مارپ د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیر بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي او د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړی او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بللی دی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني دا د دې اونې د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمی پیښې واورو
عدلی او قضایی مرکز د نشئی موادو څخه د پاسه دیش قاچاقون کی او خرڅون کی په بند باندې محکوم کړل له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو د نشئی موادو شپږ ویش قضیې څېړلې شي په نتیجه کې څلور دیش قاچاقون کی او د نشئی موادو خرڅون کی له دریو څخنیولې بیا تر نه ویش کال پورې په بند باندې محکوم کړل له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موهید ازادي رټو ویل لنی ولشیو یو کسانو څخه چې د پاسه 40 کیلوګرام هیروئین او 1 کیلوګرام مورفین 15 کیلوګرام تریاک 10 کیلوګرام خیخه 440 ګرام نشي ګولې او څه د پاسه 300 کیلوګرام بنګینی ولشیو دي پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د 2 کیلوګرام تریاک او 400 د قاچاقو مخاوني ولا د کورنیو چارو وزارت لنشي مواد سره د مبارزې موینات ازادي رړیتو ویل لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر 22مه نیټه دوه عملیات وکړل شي په لمړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې 80 کیلوګرام تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې 50 کیلوګرام چارس ونیول د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوې دي په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاق مخاوني ول شو د نیمروز ولایت د امنیت قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي رړیتو ویل پولیسو دو کسان له دوو توفنچو سره یو ځای نیولې چې 10 کیلوګرامه خیخه، 8 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چارسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي ماده سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګ نیولې چې د دې ولایت پر بزګروي خرڅولې. او دونه وروسته پیښه دا چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په لسو ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چارس او نشه یي ګولۍ نیول شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشی مواد نړی ته وستر غواشتي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبد الناصر په نوم لوي وساحوي کارکونکو سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
ته و معتاد خاطر اورو چې وایي نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، بیا به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه زما د واخانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکو هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګران بیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لارې د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لارې د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته به له پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته د نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشی مواد نړی ته وستر غواشتي. د نشی موادو قاچاق اداري په سات ډیروي، جنگی ډلې غشتلې کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیس سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دې کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو له لارې په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په مینس کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د $1,000,000 په ارزښت نشي ګولی افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
The Afghanistan hawai da garuna da hari urzi patire do sara da nishi mawad da qachakun ko palara badlifi. Qachakun ki hatsa kawichi ladi lari sa kha pa istifade sara nishi mawad pa pira kha pa imana nariwalo bazaron ta intikal kadi. Da gadawal da koknaru da kushtuno pa barkha ki zmoj mundin shi chi iwazi pa 2019 kal ki afghan bizgrano par khul zmoku la karalsu koknaru څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو تور کړی ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشي موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې غزمې جوړې کړې دي چې په کشفي وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی مواد سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی مواد سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوې دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
معاینات بوزه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشفی ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشي مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصص شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخې سوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغو ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آنده چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندوی د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتاد ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خیسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي، وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارزبکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي.
د عامه روغتیا د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان متد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکي معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې متد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څیړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشه یي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې موتاد کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشه یي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه موتاد د مور تر امیدواره کیدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدواری مخکې وشي. خو که تر امیدواری مخکې نشه پرې نږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د موتادو میندو ماشومان له موره موتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د قاربو سره چې د هغې د حالاتونه موږ خپل ځان خبر کړو او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي عامه ده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکوو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي عامه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضانو سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي، دا هغه خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي په خپل ژوند کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، ترڅو چې هغه مده شي او موږ به سر ته معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه مده ای هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس منی مرکز ته تداوی ته چې دا هغه په خوخه یې پښتنه کوو چې څه قسم تداوی ستا خوخه ده، په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کړو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په یو لاره کې انسان ته صدمه رسېدلی یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کړو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسوو. درېیم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مال د مریض سره دا خبرې ونی شي، مریض سره په خلاجا باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او په ژوند کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه موږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنې به صحیح مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وزو هلته تشویقي پروګرامونه دي. هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کړو؟ په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخري هغه په کم کړو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي؟ دا هم ډېره ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کارت ورکوو، هغه موږ شفاخانه ته معرفي کوو، په شفاخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا ساحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
ساحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی. د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په ساحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمي دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته ورته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځایونو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
تجمع د معتادینو ته چې تاسو ځی هلته سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین دي، ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دي؟
مونږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپلې نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر دی، هغه قابل د معرفي د شفخانې دی، او هغه معتادین چې فرض محال رسک کم دی هغه مونږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی، یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا مونږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرضاً تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتما مونږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وي هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا پوهیدلی چې نشه مو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
خلک چې هیروین دودوي، هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، نو د سږو سرطان منځته راوړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځګر لویږي، په سرطان اوړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا په هیدلې
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن موتاد چې خپل نوم نه خي، وایي چې تر نشي مخکې د کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې موتاد سوې نو حافظه ډیره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشول عمل نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې هماغه د انارو باغ په هماغه کې مصروفه وو، د هماغه نه مو پیدا کول او خوړل هم سکلم. یو ورځ مې باغ کې ډیر زیات کار وکړ، ستړی شوم، چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې مې کتل ځوانان ناست دي، زمور سره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوي تاسو؟ دا ډیر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکی وي. چې کله کېناستلم په عمل باندې روږدې شوم، ورسره هماغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې هماغه هلته سکول پوډر مې سکول مزدا تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړلو چې کوم ما درلودلو، دومره یو زهرجن شی دی. دا زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړې وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ماته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روږ دی شوم، زموږ نه کشرانو ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. مونږ خو تګاو کې ډېر ټیټ موټر سایکلونه ونډا موټر سایکل ور سره، خو مار شوم لاړم ساقي ته مې ودرو، 15,000 روپۍ مې اغستې او 20,000 مې ورته حساب کو. ټول مې ولس ورځې بم نه شي، نشه مونډې را اوچاته وه. ټپ کابل کې خو بیانو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او په نامو کوله، چانه ټلیفون ویسا وروره کوله، چانه بایسکل ویسا، دغه غلاګانې مې کولې، ځانم پې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې مونږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم، ډېر اشتبارانه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت و تک ہوگی؟
زه خوستا یار جم
زمان یار زخونه نه پیژنم
ته د ازما رنګ ته وګوره نه مې پیژنې چې زه او ته سره یاران یو زه هم تا پیژنم علی
نو خو نه داسې ووایه زورهوره چې عملی یم زه یاران کړم چې دا څنګه یار نه چې زه یې نه پیژنم
وګوره د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
درمیانې مینې کور وران شي ګولۍ واوا کمبل را سره وای نو تر تا به مې قربان کړی وای ښه نه نه ته ووایه چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم زه هم د همدې ګولیو عملی یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم دواخانه والا مې نه پیژني فکر نه کوم چې باور راباندې وکړي ته ورشه تا پیژني
بلد نه بلد نه غواړي زورهوره رنګ او کاني دې هسې هم د عملي دي کله چې ورغلې زټ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا مري بس ګولۍ درکوي
اوس خو زره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو ته تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چکه ډیر رانیږو زه هر ورځ په دواخانه ولاته ورځو د پیسو غم یې ما کاوه پیسې را سره دي
همداسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه ولاته وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو دا وخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته وایه
خدمت دا لوکو د دن ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا منډیوال نوی راغلی او بېرته ځي د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خی ډېرې راکا
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي ه واخلئ
راکا یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکه که نه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې را وباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې
تو پنچا تو پولیس یې
نه پولیس نه
هو زه پولیس یم
قومندان صاحب زما دواخانه قانوني ده دا مې جواز ده دا خو قانوني ګولې دي په هر دواخانه کې خرڅېږي ډاکټران ناروغانو ته ورکوي
ته اوس زما سره چالاکی کوې ها زه پوهېږم چې دا ګولې قانوني دي خو ته یې غیر قانوني خرڅوې ته څاغ لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل که ته د ډاکټر له منسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو کابینه
بیا قومندان صاحب
دغه لاسونه وتا دا موټر ته رپورټ تک چوزي ته بوزو
پر دواله سر کومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد